السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. په مسکو کې راتلونکو نه د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه ده ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبری اژانس ته وویل چې د مسکو فارمټ په نوم غونډه به د راتلونکو نه چهارشنبه تر سره شي، چې پکې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه ولري. طالبان ویلي دي چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون پر دوه اړخیزه عمل منفي اغیز کولای شي او د دوی له ګډون پرته به دا غونډه نیمګړې وي. د اروپای ټولنې یو چارواکي وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنر جاټا اریپلانین پرون له یو شمیر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته په خپل ټویټر کې ولیکل چې له افغان میرمنو به د اروپای ټولنې ملاتړ ادامه پیدا کړي. اروپای ټولنه د طالبانو له بیا واکمنۍ را وروسته د افغان ښځو یواله مهمو ملاتړ کوونکو څخه ده. د ناتو سر منشي دا خبره رد کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوری غوښتونکو له بریا سره د لویدیز له لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس سټولټنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدانو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړې کې به د اوکراین تر څنګ وي. د راپورونو له مخې روسیې خپلو ځواکونو ته امر کړی چې د اوکراین په جنوب کې د خیرسون له ښاره ووځي. سټولټنبرګ وویل دی نشي کولی چې د امریکا د منځمهاله دورې د انتخاباتو په اړه نظر ورکړي، خو ډاډه دی چې د امریکا دواړه ګوندونه به د اوکراین ملاتړ وکړي. په استرالیا کې د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام دوهمه نیمه پایلوبه به نن د انګلستان او هند ملي ټیمونو ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلوبه کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د 2 وکټو په توپیر ماتې ورکړه او پایلوبې ته لار پیدا کړه. ټاکل شوی ده چې پایلوبه د یکشنبه په ورځ د استرالیا په میلبورن کې د پاکستان او د نننۍ لوبې د ګټونکو ترمنځ وشي. او هغه فراری موټر چې پکې د فارمولا 1 موټرو د 2003 کال اتل ولی د دې لوبې بیساری اتل مایکل شومایخر ګټلې وه، په څه باندې 14 میلیونه ډالر وپلورل شو. دا موټر پرون په بروکسل کې لیلام ته کېښودل شوی و. تر دې مخکې د فارمولا 1 تر ټولو ګران بیه موټر د شومایخر د 2018 کال د اتل ولی موټر و چې په لیلام کې په 1.5 میلیونه ډالر خرڅ شوی و. دا و خبرونه وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. بریتانیا هغو څلور شپېته افغان ماشومانو ته غرامت ورکړی چې د دوی ځواکونو افغانستان کې وژلي، خو یو شمیر با خبره سرچینې وایي د وژل شوو ماشومانو شمیر لوړ دی.
زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2016 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، سلګونه یې د برېتانوي پوځیانو لخوا وژل شوي.
کابل ته نوې چاپ شوې افغانۍ ورسېدې. دا چې د نویو بانک نوټونو ارزښت څه دی، د چارو د کتونکي نظر مو پرې راخیستی. د امریکا د منځمهاله ټاکنو وروستی حال مو هم پوښتلی. آیا په امریکا کې د سیاست بدلون به له طالبانو سره پر تعامل څه اغېز وکړي؟
تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانش ګمان نه کوم چې امریکا تغییر وکړي.
که د خبرونې تر پای زموږ ملتیا وکړئ، د کابل اسمان کې د رنګینو کفترو د کاروبار یو راپور هم درته لرو.
کاروبار ډیر خراب ده، مخکې خو کفتر به مو وسه هغه شپږ زره والا کفتر چې تاسو سره بازار ته وي خلک په 2000 هم نه اخلي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
خبری ټولګه ته خراغلی رازو د سر موضوع ته. بریتانیا د څلور شپېته هغو افغان ماشومانو کورنیو ته د غرامت پیسې ورکړي دي چې د بریتانیایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال په افغانستان کې وژل شوي دي. د بریتانیا یو خیریه بنسټ ویلي دي چې د دې قربانیانو شمیر څلور برابره تر هغه شمیر لوړ دی چې پخوا د بریتانیا دفاع وزارت خپور کړی و. د راپورونو له مخې دا ماشومان د 2016 او 2014 کال ترمنځ موده کې په افغانستان کې وژل شوي. تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
د وسلوال تاوتریخوالی پر ضد په لندن کې وی میشته خیریه مؤسسې خبر ورکړ چې بریتانیا د هغو څلور شپېته افغان ماشومانو کورنیو ته د تاوان پیسې ورکړې دي چې په افغانستان کې د بریتانیا د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د دې مؤسسي پر راپور کې چې پرون خبر شو راغلی دی چې د ماشومان له یو کال تر 15 کلونو پورې عمر درلود چې په افغانستان کې د بریتانیا د اتکلن پوځي ماموریت پر مهال د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ وشل شوی دی. د دې ماشومان د مړینې اصلي علت هوایي بمباري او وسلواله جګړه یاده شوې ده. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسه څرګندوي چې د هرې قرباني کورنۍ ته په اوسط حساب 1900 امریکایي ډالر ورکړل شوی دی. خو د دې مؤسسې په وینا په افغانستان کې د بریتانیې ځواکونو د عملیاتو پر مهال د وژل شویو شمیر چای تر 150 شو ورسی شي، ځکه چې په ځینو مواردو کې د یو قرباني نوم داسې ثبت شوی چې د پلاني زوی او عمرونه یې هم نه دي یاد شوي. تر دې مخکې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي وو چې د 1400 وژل شویو ماشومانو کورنیو ته پیسې ورکړي دي، خو اوسنی شمیر یې څلور برابره زیاتې دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد مؤسسې د راپور له مخې داسې هیڅ نقشه او شواهد نشته چې دا ثابت کړي چې په افغانستان کې ملکیان او ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. د بریتانیا دفاع وزارت اوس ویلي دي چې هر راس ملکي تلفات د جګړې پر مهال یو ناورین دی، په ځانګړي ډول چې کله په وژل شویو کې ماشومان هم شامل وي. د بریتانیا دفاع وزارت د چهارشنبې د ورځې په خبرې کړي خبر پاڼه کې شمنه کړې ده چې د ملکي تلفاتو په اړه به په افغانستان کې هر اړخیز تحقیقات وشي. بریتانیایي پوځیان د 2014 او 2014 کلونو ترمنځ تر ډیره په هلمند کې دی رو چې د جګړې نغرۍ پکې توت و. د دې 14 کلونو په ترڅ کې د بریتانیا د دفاع وزارت په وینا د 2450 ډیر پوځیان په افغانستان کې وژل شوي دي.
و موردل چې د بریتانیا د دفاع وزارت په هلمند کې د دوی د ځواکونو د 14 کلن موجودیت پر مهال د 14 وژل شوو افغان ماشومان او کورنیو ته یو اندازه پیسې ورکړي دي. د وسلوال تاوتریخوالي پر ضد په لندن کې د میشتې خیریه موسسې په وینا داسې هیڅ شواهد نشته چې د ماشومان بریتانیایي ځواکونو قصدن وژلي وي. خو د سیاسي چارو کتونکي او د پخواني ولسمشر محمد اشرف غني ویاند نجیب آزاد بیا بل ډول نظر لري. هغه وایي
د جنگي قوانینو لمخې جنگي جنایتونه تر ډیره د جنگي پالیسۍ او پلانونو او ستراتیژۍ لکبل رامسته کیږي. حتمی نه ده چې واځي هغه وژل دي قصدي وي چې یو پوزي دی بل کوم دلیل یو څوک په ځنګړی توګه یو ماشوم د خوند اخستو لپاره وژني، دا څه نه پیښیږي. لکن هغه پوزي چې د کوم پالیسۍ یا پلان یا ستراتیژۍ لمخې عملیات یا جګړه کوي او په هغه کې د بیګناه کسان په ځنګړی توګه ماشومان وژل سي، هغه ته په واځي ډول قصدي وژنه ویل کیږي.
آزاد صاحب، په جګړو کې د افغانستان په څیر ځای کې د مرجوب لشمیری په سخته ممکن دقیق تر لاسه شي، په تیر بیا د هلمند په څیر پلوې ولایت کې او د دې ولایت په لوسوالي او کلیو کې همداسې نه ده.
په تیر دوه لسیزو په ځانګړي توګه له 2014 څخه تر 2014 پورې د افغانستان جنوب خاص ډول هلمند د جګړې مرکز وو. هر ورځ به ټولو خواوو لسګونه بیګناه کسان وژل او هلمند د برېټانوي پوځ مرکز وو. زه په ډېر ډاډ ویلی سم چې د 2014 څخه تر 2014 پورې په هلمند کې بې شمېره ماشومان وژل شوي، چې سلګونه یې طالبان وو او سلګونه یې د برېټانوي پوځیانو لخوا وژل شوي. او که چیرې د همدغه کلونو د همدغه اتر نه کلونو راپورونه وکتل سي، په سلګونه نه زرګونه تر د شمېر سیږي د ماشومانو د وژل شوی ماشومانو. نو دا څلور شپته شمیر چې دی ورکړی څلور شپته وژل شوی ماشومانو، دا په خپله غیر منطقي او غیر عقلاني خبره ده.
کوم تاوان چې بریتانیا منلی دی 1900 پاوند د یو وژل شوی ماشوم لپاره، دا پیسې څنګه تعین شوی دي؟ یعنی کوم حدود شته د دې لپاره چې کوم څوک وژل شي د هغه لپاره باید څومره پیسې څرنګه څوک وټاکي؟
د انسان د ژوند قیمت لګول خو اصلا امکان لري، او دا خورا غیر منطقي او غیر عقلي خبره ده. لکن که بیا هم د انساني ژوند ارزښت د مادیاتو په تله وتلل سي، نو دا خورا واضح ده چې د نړۍ تر ټولو ستر او ګران تجارت د درملو او روغتیايي ادارو دی. په پرمختللي هیوادونو کې تر ټولو لوړه بیمه د روغتیا او ژوند ده. د بدن د یو غړي قیمت سلګونه زره ډالر دی. همدا تیر کال یعنی له 2020 څخه بیا تر 2022 پورې د بریتانیا د ماشومانو د ساتنې د ادارې کلنۍ بودیجه 9.6 میلیارد پاوند و. په بریتانیا کې د یو ماشوم عام شپږ میاشتنۍ معاینات چې ډېر ساده معاینات دي هغه تر 2000 پاوند ګران دي. نو له همدې ښکاري چې د افغان ماشوم د غرامت لپاره 900 امریکایي ډالر یوازې یو مسخره ده.
د سیاسي چارو کتونکي نجیب آزاد چې له آزادۍ رادیو سره یې خبرې کولې.
ژوند
ژوند
دریکه پولیس
وژل شوی ازادي
خزینه تر سره اجازه نو ورکې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وخت شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
کابل ته په میلیارډونو نوې افغاني بانک نوټونه ورسېدل. دا افغاني مخ کې چاپ شوی وي خو طالبانو نشوي کولی چې افغانستان ته یې انتقال کړي.
د افغانستان بانک په وینا وروسته تر دې چې د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان د مرکزی بانک ته د نړیوالو بانکي سیستمونو له لارې د پیسو د ورکړې لاره هواره کړه، کابل ته په پولنډ کې چاپ شوي افغاني بانک نوټونه ورسېدل. د روټرز اټنس راپور لمخي د نوې افغاني بانک نوټونو چاپ د افغانستان له مرکزی بانک سره په چلن کې د بدلون څرګندونه کوي، ځکه چې د سختریزه طالبانو له بیا واکمنۍ راوروسته د دې بانک ارتباط له نړیوال مالی سیستم سره قطع شوی وو او د طالبانو پر یو شمېر چارواکو هم نړیوال بندیزونه لګیدلې دي. د افغانستان بانک د پولنډ یوې کمپنۍ سره د افغاني بانک نوټونو د چاپ تړون کړی وو، خو د جولای تر میاشتې پورې نشوای کولای چې د دې افغانیو لګښت ورواستوي. د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی وای چې د دې پیسو له درکه طالبان کولای شي د لسکونو میلیونو ډالرو په ارزښت خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
که چیرته لدې پیسو په شفاف ډول استفاده وشي، حکومت ته د شاوخوا 130 میلیون ډالرو په ارزښت امکانات برابرول شي او ګټه ورسوي چې په عادي او انکشافي بودیجه کې خلکو ته خدمات وړاندې کړي.
د روټرز اټنس په وینا کې چیرته یو کال نور افغاني بانک نوټونه نوې چاپ شوي، اکثر به نور په جیبونو کې لزړشته د لیشت وړ نه وو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت د یو ویان خبر روټرز اټنس راخیستی چې وای د افغانستان بانکونه په نغدو پیسو چلی شي، چې د نویو نوټونو له چاپ سره به د افغانستان مرکزی بانک دا وړتیا پیدا کړي چې زاړه نوټونه په نویو بدل کړي، چې له دې سره به د افغانانو د خوراکي موادو او نورو شیانو د اخیستو چاري اسانه کړي. د افغانستان د مرکزی بانک غړی شو مهرابي وای نوی بانک نوټونه د سیشنبی پر کابل ته ولېشتل چې د تړون لمخې 10 میلیارد افغانۍ دي او بل تړون لوي فرانسوي کمپنی سره شوی دی چې هغه به هم همدومره افغانۍ چاپ کړي. د افغانستان بانک په عالی شورا کې دوه طالبان هم شته. طالبان وای چې د افغانستان بانک چارې خپلواک دي، خو متحده ایالاتونه په دې بانک کې په لوړ پوړو څوکیو د طالبانو پر موجودیت اعتراض لري.
په پولانډ کې 10 میلیارد چاپ شوی افغاني بانک نوټونه کابل ته انتقال شول. د دې پیسو د چاپ ارتیا څه ده؟ په دې اړه د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزی وای
د بانک نوټونو ضرورت دغه نه و چې یو اندازه هر کال چې په افغانستان کې څون خلک ډیر پیسې استعمالوي، کریډیټ کارتونه نشته، ډیبټ کارتونه نشته، آنلاین بانکینګ نشته، د فزیکی پیسو سره ګټ پورته کیږي. په دې خاطر باندې د ازلشت ډیر زر کیږي. او بل دلیل دغه دی چې خلک د پیسې د ساتلو لپاره دا د پیسو بکسونه کوچنی بکسونه چې په جیب کې شول کیږي دا نه لري. نو پیسې هم دغه سي به احتیاطه په جیبونه کې شي. نو دا هم یو دلیل دغه دی چې ډیر زر مندرس شي. او زور او مخکې یو مشکل و ستوندلو چې دا پیسې چې مندرس کیدلې پس له سلورم پنځم کال دی اول بانک چاپ څخه دوی بیا هر کال 15 میلیارد افغانۍ مندرس پیسې راټولولې او اور ورته اچول. اما انګازې وی چې ګویا دا مندرس نوتونه دوی نه حقیقي او ورنشي ورته برته چلن تراولي، یعنی په خیالي لحاظ دا اور چول کیږي.
د اقتصادي چارو کتونکو ازرخ شافیجی او حافظي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده.
آزادی رادیو ته غوښونه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوریدونکو سم ورزو د امریکا منځمهاله ټاکنو ته په امریکا کې د منځمهاله ټاکنو رسمي پایلې لانی دی اعلان شوی، خو راپور نه وایي چې دواړه ګوندونه ډیر سره نږدې دي. اټکل او وړاندوینې دا هم ښیي چې جمهوری غوښتونکي چې دا مهال په قدرت یا واک کې نه دي یو څه مخ کې دي. په دغه ټاکنو کې د سنا جرګې 15 څوکۍ او د استازو جرګې ټولې 415 څوکۍ رای اچونې ته وړاندې شوې دي. دا چې دغه ټاکنو پایله به پر امریکا سربیره د سیمې او افغانستان لپاره هم کوم پیغام لري او کنه، په همدې اړه مې د یو مرکې په پایل کې په واشنگتن کې د پوهنتون استاد او د چارو کتونکي علي احمد جلالي وپوښت.
زیاتره مستاپ کې د امریکای داخلي مسایل لکه اقتصاد، لکه مالی تورم، لکه د مهاجرت مسله، لکه د ښځو د حقوقو مسله، د ښځو د سرتجنۍ مسله او دا مسلې د غوي مطرح وي. اما په عین زمان کې البته دوه حصه په خپل دی د لپاره چې په کانګرس کې اکثریت وګټي تلاشونه ډېر کول معمولا په ماحول ټاکنو کې زیاتره هغه حص چې په ولسمشرۍ په لاس کې ده هغوی بایلي په کانګرس کې، او دا فکر کېده چې په دغه انتخاباتو کې به هم د جمهوري خوا زیاتره څوکۍ وګټي. البته ښایي ځینې څوکۍ وګټي او اکثریت ترلاسه کړي، مګر په هغه اندازه نه چې فکر کېده، او دا د تعجب خبره ټولو ته وه.
بله استاد، وړاندوینې څه ښایي پرون داسې ویل کېدل چې ګواکې جمهوري غوښتونکو په استازو جرګه کې یو څه ډېرې څوکۍ ترلاسه کړي او کولای شي چې پر دې جرګه باندې واک ترلاسه کړي، تر اوسه هم وړاندوینې همداسې دي؟
خو همدا خبره کېدله او اوس هم دا کېدل احتمال لري چې دغه وړاندوینې صحیح شي، مګر نه په هغه اندازه چې خلکو فکر کوو. مثلا د ځینو جمهوري غوښتونکو مشرانو فکر کوو چې تشبیتو څوکۍ به زیاته دوی په دقیقې وګټي، په د نمایندګانو په مجلس کې وګټي او ولسي جرګې کې وګټي، مګر اوس فکر کوي چې که څه اکثریت هم وګټي او هغه اندازه به ډېره کمه وي په هغه چې فکر یې کېده، ممکن ده د 10 او 12 څوکۍ په منځ کې وي او هغه تر اوسه پورې معلومه هم نه ده. مګر دا واضح ده چې هغه تصور چې کېده چې جمهوري خان به ډېر لوی صوبې ترلاسه کړي، ډېر لوی یعنی لوی اکثریت ترلاسه کړي، هغه نه شوی، یعنی هغه وړاندوینه صحیح ونه خته.
بله او جلالی صاحب، روسي پښتنه کومه د افغانستان مسله هم ډیره مهمه ده د نړۍ لپاره، خصوصا د امریکا لپاره، که د امریکا په سیاستونو کې کوم بدلون راځي، مثلا بل ګوند را مخته کیږي جمهوریت غوښتونکو، فکر کوي چې د طالبانو سره په سیاسي تعامل کې به کوم بدلون راشي؟
ګومان کوم تر څو چې طالبان نو د نن په افغانستان کې بدلون دانشي او طالبان هغه شرایط ونه مني چې نړۍ ورته وایي. البته د افغانستان مسله خپل مسلې دي، مګر نړیوال په دې عقیده دي چې په افغانستان کې قدرت انحصار وي او دغه تشدد روان وي، اعتداد رامنځته نشي، په نتیجه کې افغانستان به بې ثباته کیږي. ګمان نه کوم چې امریکا هر یو ستراش په امریکا کې هغه پالیسی تدینه یعنی تغییر وکړي.
په امریکا کې د پانتون استاد او د چارو کتونکو علي احمد جلالي و چې له ازادۍ رادیو سره غږیده. دا چې د امریکا د منځمهالو ټاکنو پایلې چیرته رسیدلی او څه شمیر افغانانو په دغو ټاکنو کې برخه اخیستې، په همدې اړه مې لږ وړاندې د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات چې په نیویارک کې وسی وپوښت.
اصلا کې خو دغه پایلې چې دی یا ندی لن شوی د شنونکو د نظرونو دلته چې مونږ کوم حالات ګورو، نو کېدای شي څو ورځې ونیسي، دوی لالي میلونه د ځنو تخنیکی ستونزې یادې کړې دي، نو ورستی پړاو ته رسیدلې دي او په معلومه بشي چې کوم ګوند بریالی کیږي کوم ګوند نه بریالی کیږي. لیکن جمهوری پال چې د ترامپ ګوند دی او د دیموکراتان چې د جو بایدن ډله ده، د دوی ترمیان سیالۍ روانې دي. لکه مخکې چې ډېر محترم استاد خبرې وکړي چې معلومه بشي چې څوک په دې کې بریالی کیږي، لیکن په دې کې د کانګرس کې چې ډېرې چوکۍ وګټلې په راتلونکو انتخاباتو باندې هم ډېر تاثیر کولای شي.
ښاغلی سادات، د افغانانو ونډه په دغو ټاکنو کې څومره وه؟ هغه افغانان چې دلته په نیویارک کې اوسي یا هغه لزګونه زر افغانان چې تازه امریکا ته تللي، تاسو سره په تماس کې یې ځکه تاسو په افغانستان کې هم لزبانانو سره په اړیکه کې وای، دوی هم ګډون درلود او کنه دوی لا کافی اسناد نه درلودل چې په ټاکنو کې ګډون وکړي؟
بالکل، ځنی هغه کسان چې اوسره غليدي هغه گرین کارتونه یاد وکلن دی استوګنی اسناد لري، ځنی هغه کسان دي چې هغه دی پاسپورت لري نه دی غیزه ځای اوسیدونکو دی امریکای، دوی خپل رائے وکړولې، دوی تر ډیره هغو کسانو ته رای ورکړي چې هغوی د مهاجرت په اړه پالیسي نرم لري. مثال په ډول جمهوری پال د هغوی پالیسي د مهاجرینو په اړه ډیره سخته ده. تاسو ته به یاد وي چې څو کاله وړاندې د مکسیکو سره په دیوال باندې خبرې وې. همداشان د ټرمپ پالیسي دا و چې ځنی مهاجرین چې دی هغه باید امریکې ته داخل نشي. نو پالیسي داسې سخته ده. په مقابل کې د ډیموکراټانو پالیسي د مهاجرینو په اړه او د مهاجرینو د حقونو په اړه چې کوم مهاجرین کم عواید لري، د هغې صحي بیمه، د هغوی د کورنۍ نور مصارف چې دي، نو د دوی پالیسي نرمه ده. دلته چې موږ کوم افغانان یو ټولنه لرو په ټوله امریکا کې، نو دوی تر ډیره دغه ډیموکراټانو ته خپل رائے وکړولې، ځکه چې په دې کې د دوی ګټي خوندې دي، د دوی کورنۍ په افغانستان کې د دوی غوښتنه کوله. او څو میاشتې وړاندې مونږ واخې ما ولګوله د سپینې مڼۍ مخته چې مونږ دا غوښتنه و چې دغه افغانان چې هغه دوه کلن اسناد لري دوی به دوه کاله وروسته څه کوي. نو په دې ټولو مسایلو باندې چې د مهاجرینو حقوق څوک خوندي کوي، دلته نه یوازې افغانان، نور مهاجرین چې دي هغه هم دی هغې ډلې
په امریکا کې میشت. د چارو کتونکو یو د افغانستان د ځوانانو په خوانی موین کمال سادات و چې له ازادۍ رادیو سره یې د امریکا پر منځمهاله ټاکنو خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په دې ټولګه کې مو په کابل کې د کفتر بازانو د سوړ بازار په اړه یو راپور درته چمتو کړی، خو ترې وړاندې راځو دې ته چې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت افغان میرمنې تفریحي پارکونو او حمامونو ته لتاګه منع کړی دي. دغه کار یې ځینې غبرګونونه هم پارولي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
تازه هوا هم نه لوريږي، یعنی د خدای ورکړه هوا ده. تاسو فکر وکړئ په داسې ملک کې به د ښځې راتلونکی څنګه وي؟ حق د تفریح نه لري.
د کابل ښار اوسیدونکي ماریا توتخیل ده. نوموړي وایي چې طالبانو لومړی افغان ښځې او نجونې له زده کړې او کار څخه منع کړې، بیا یې د حجاب او سفر بندیز ورباندې ولګاوه. اوس تفریح او حمام ته د تګ اجازه هم نه ورکوي. ماریا زیاتوي طالبان ښځې د خپل حکومت لخوا اخیستل شوی جنس ګڼي.
تاسو دا په یاد ساتئ، د دې نه وروسته به د دوی بل بندیز دی چې حتی میرمن نشي کولی چې ښار ته هم د سودا دپاره لاړ شي. میرمنې چې پارک ته ځي د ډاکټر په مشوره ځي، ورته ویل کېږي چې مثال ته لاړه شه، هلته پیاده روي وکړه، تازه هوا واخله، چې د هغې د صحت دپاره د نړیوال نه غواړو چې زموږ غږ بدرګه کړي او یو څه فشار په دې اداره وارد کړي تر څو د میرمنو په وړاندې د دومره بندیزونو مخه ونیول شي.
د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت په یوه تازه پریکړه کې افغان میرمنې تفریح پارکونو او حمامونو ته له تګ څخه منع کړې دي. د حبیب الله زازی پارک مرستیال حبیب جان زازی ازادي راډیو ته ویل چې د سه شنبه په ورځ د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت مسؤلینو دوی ته ویل چې نور د پارک ور د میرمنو پر مخ وتړي. نوموړی وایي چې د طالبانو په دې کار سره دوی ډیر زیات مالی تاوان کوي.
د امر بالمعروف مسؤلینو راته خبر راکړ چې ځه حق نه لري چې پارک ته راشي او تاسو دروازې کې ورته اجازه ورکوي. په دې خبره سره موږ ته هم ډېر تاوان رسیږي. راته تقریبا موږ سره 2500 کسو کار کوله او نور موږ د پارک عواید نشو پر کولای. غواړو چې پارک د ټولو پر مخ وتړو.
په ورته وخت کې په کابل کې د یو ښځینه حمام څښتنه چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم په راپور کې واخیستل شي، وایي چې طالبانو د ښځینه حمامونو په بندولو سره د دوی له خولې هم مړی واخیسته.
حمام ما را قفل کړ. طالبانو
حمام بند کړ. کومې پیسې مې چې په حمام کې ګټلې دي کورنۍ لګښت مې ور باندې برابر وو. لدې وروسته چا ته لاس ونیسم؟ زبل هیڅ آیت نه لرم. لګانو ستونزو سره مخ یو.
مشکلات بیا پیښ آمده.
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت وین عاکف مهاجر دمنی چې دوی میرمنې تفریح پارک ته لور تاکس هم منع کړی دي. نوموړی د دې کار لامل ښځو ته د مناسب چاپیریال نشتون ګڼي.
خویندو پولاندې پارکونو د تاک په اړه د اوس لپاره ویل کېږي چې نه دي ځي. موږ له تېرو 15 میاشتو راهیسې کوشش دوامدار وکړ داسې یو ماحول برابر کړو چې خویندې هم وکولی شي تفریحګا ته لاړې شي، خو ځینې مشکلات وو د هماغو له امله د اوس لپاره ورته ویل شوي دي چې نه دي ځي.
خو هممونو د دې تک په برخه کې پرخزو دی لګیدلې بندیز پاړه. خغلی مهاجر ازادي رادیو ته په لاند ډول وویل
وکه د اوس لپاره خامداس ویل شوی دی.
د یادونې دا چې پر افغانستان د طالبانو له بیجلی واکمنې دوه کابو 15 میاشتې تیریږي. په دې موده کې تر ټولو زیات محدودیت په میرمنو دی. د طالبانو حکومت د کړنې په کور دننه او بهر خبرګونونه هم راپرولې دي. خو طالب چارواکو د دغه محدودیتونو په اړه په خپلو پریکړو کې کوم بدلون نه دی راوستلی.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
کوتر بازی د کابل خار د یو شمیر اوسیدونکو له پخوانی یو دودونو بلل کیږي. هر سهار او ماخام ځنګړی نمونه لرون کې رنگینی کوتره د کابل پر اسمان الوزي. دا چې اوس د دغه کوتر بازانو کاروبار څنګه دی تفصیل په دې راپور کې.
ولس کلن تمیم کلونه کیږي کوتر ساتي. هغه هر سهار د کابل پر اسمان د خپلو کوترو د پرواز د ننداري لپاره د بام سر ته پورته کیږي.
شپږ ما سره خو هغه قیمت ترینه کفتره شپږو پورې ده. هغه نه قیمت نه لرم خو که خدای واس راکړه بیا به وای.
تر دې مخکې د تمیم کوترې قیمتي وي خو په افغانستان کې د اقتصاد په خرابېدو د کوتر بازی بازار هم سوړ شو.
اوس کاروبار ډیر خراب ده. مخکې خو کفتره به مو وسه هغه شپږ زر والا کفتره چې تاسو سره بازار ته ویس خلک په 2000 هم نه اخلي ځکه چې اوس اقتصاد خلکو ډیر ضعیف شوی. خلک ځان ته ډوډۍ نه شي پیدا کوي نور کفترو ته څه ووایي.
د کافروشۍ کوڅه په کابل کې د مرغانو د پیر او پلور سیمه ده. خو دا کوڅه اوس د پخوا په څیر له ګڼې ګوڼې ډکه نه ده. عبدالجلیل په دې کوڅه کې د مرغانو پلورونکی دی. هغه د رنګارنګ کوترو د یوې لویې پنجرې تر څنګ ولاړ دی خو بازار یې کم رنګ دی.
پخوا بازار ښه و اوس خلک بیکاره دي. کاروبار دومره سست دی چې ځینې خلک دلته ناست دي او د دوکان کرایه پرې تاوان ده. کوترې پخوا 2000-3000-1500 خو اوس 100 روپۍ 50 یا 1500. تر ټولو ښه کوتره څوک له 1500 جګه نه اخلي.
د کوترو ساتل د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له پخوانیو دودونو او سنتونو څخه دي. خو په دې سخت اقتصادي وضعیت کې څرګنده نه ده چې د تمیم په څیر کوتر بازان به تر کومه د اسمان په لوړو کې د خپلو کوترو له الوت خوند واخلي او تر څه وخت به دا کوترې د کابل د بامونو ښکلا وي.
ستاسو له پیغامونو
د خدای تعالی په خاطر مونږ متقاعد منصبین یو د وزارت داخلي انډیواله لولګې نمرو ته خدای یو نیم کال کې کی مونږ معاشات نه دی اخیستي او څوک هم پښتنه نه کوي. له خدای نه وډار سي دغه د مونږ معاشات راکې متقاعدین یو.
السلام علیکم. د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه کوم. هیله کوم چې جوړ او روغ به زکاری شر احمد ایبی احمد هلمند ولایت څخه سره په تماس کې مخابراتي شرکتونو صدا هندو دي چې د شبکې لر اسانه کې تقریبا په هلمند کې کار به سره کمزور دي. نه نت څنګه کار کوي نه چې څنګه وای څنګه کار کوي.
سلامونه او نیک هلی دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته. دا چې موږ د پکتیکا ګومل ولسوالي اوسیدونکو کیو او مخابراتي شبکو ته تر اوسه لاسرسی نه لرو چې نړۍ اوس په یوستمه پیړۍ کې ژوند کوي. خو موږ ورته لاسرسی نه لرو. د افغانستان د مخابرات وزارت څخه هیله کوو چې موږ دغه ستونزه زر تر زره حل کړي او موږ ته مخابراتي شبکې راولي.
سلامونه او نیک هیلي احترامات. ګل محمد سنگن ولسوالۍ څخه سره په تماس کې ما دا پیغام په لوړو مقامات پر ورسید. کوم مرسته چې ورور وسنګین ولسوالۍ ترازی او سرمکلا ترازی د سرمکلا کې کوم مامورین چې نمانو شته کوي هغه زه والا ورسره ګرځان او خپل کلیوالو ورونه او شناخته خېلو د ماړه او په طالبانو کې چې واغسته لري هغه نه شته کېږي. کوم مسکین ته هیڅ مرسته هم نه رسېږي او نه څوک نه شته کېږي. نو زما هیله او ارزو دا ده لوړو مقاماتو څخه چې یاجې دا مرسته بنده کړي او یاجې دا مسکینان نه شته کې ورور په اوزه والا دې نه شته کې یار مسجد ته جوار چې وسلام.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00422111201. شمیره بیا تکراروم 00422111201.
اوریدونکو په همدغه پیغامونو سره د دغه خبرونې دویمه نیمایي ته ورسیدو. د خبرونو برخه د راپورونو برخه پای ته رسیدي. اوس اتنیمه بجې شوې. اونیس پروګرامونه نشر ته چمتو دي. نیمه نړۍ او د بشري حقوقو پروګرام خو ترې وړاندې د دې ساعت لاندې خبرونه اورو. په مسکو کې راتلونکو نه د افغانستان لپاره غونډه جوړیږي. روسي طالبانو ته په دې غونډه کې د ګډون بلنه نه دا ورکړې. د افغانستان لپاره د روسي ځانګړي استازي زمیر کابلوف پرون د روسي تاس خبري اژانس ویلي چې د مسکو فرمټ په نوم غونډه به د راتلونکو نه چهارشنبه تر سره شي، چې په کې به د روسي ترڅنګ د چین، تاجکستان، ازبکستان، ترکمنستان، ایران، پاکستان، هند، قرغیزستان او قزاقستان استازي برخه واخلي. طالبانو ویلی دی چې د مسکو په غونډه کې د دوی نه ګډون به پر دوه اړخیزو تعاملاتو منفي اغیز وکړي. د اروپای ټولنې یو چارواکی وایي د افغان ښځو غږ باید واورېدل شي. د نړیوالو چارو د مشارکت په برخه کې د اروپای ټولنې کمشنرې پرون له یو شمېر افغان میرمنو سره تر لیدو کتو وروسته پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغان میرمنو به دا ټولنه ملاتړ ته دوام ورکوي. د ناتو سرمنشي دا خبره رات کړه چې د امریکا په منځمهاله انتخاباتو کې به د جمهوریت غوښتونکو له بریا سره د لویدیز لوري د اوکراین پوځي ملاتړ ټکنای شي. ینس ټولټنبرګ پرون د برېټانیا له صدر اعظم ریشی سوناک سره د لیدو پر مهال وویل چې له اوکراین څخه به د ناتو د متحدو ملاتړ ادامه پیدا کړي. همداراز د خیرسون ښار په جګړه کې به د دوی پټکو د اوکراین ترڅنګ ودرېږي. په استرالیا کې د کرکټ شلو اورونو د نړیوال جام دوهمه نیمه پایلو به نن د انګلستان او هند ترمنځ وشي. پرون په دې نړیوال جام کې په لومړۍ نیمه پایلو به کې پاکستان د نیوزیلند لوبډلې ته د وو وکټو په توپیر ماته ورکړه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درن دوستانو سلامونه مې ومني. د سیرا پورنل مخې په افغانستان کې د زیګون پر مهال د مایندو د مړینې ارقام لوړ دي. د روغتیايي مرکزونو او د مسلکي قابلو کمښت، د ترانسپورت نشټوالی، د یو شمیر کورنیو بې پروايي چې له امیدواره میرمنو سره کوي، د زیګون پر وخت د مایندو د مړینې اصلي لامل کېدلی شي. د خلکو په وینا نه یوازې په کلیو او بانډو کې، بلکې د کابل په ځینو سیمو کې هم داسې کورنۍ شته چې خپل ښځو ته اجازه نه ورکوي چې د امیدوارۍ پر مهال روغتون ته د معاینې لپاره ورشي، ان تر دې چې ماشوم هم په کور کې نړۍ ته راوړي. دوی په لوی لاس مور او ماشوم دواړه له خطر سره مخ کوي. په کلیو او بانډو کې بیا د روغتونونو نشتون هم د دې سبب کیږي چې ښځو ته د امیدوارۍ پر وخت ګڼې ستونزې جوړې شي. د خوست اوسیدونکو شازیه په دې اکله وایي:
مو یو مشتنه ورکې پیدا شوې ده کور کې، شپخانه مې نه ورياتي. شپې چې کومه ښځه مریضه شي، لاندې شپخانه نشته چې هغه یې کې ماري وړي. چېرته نږدې ډاکټر وایي موږ مینا کړی وای کتنه وایي موږ دغه پرې کوبل تر وړی دی. ماشین بې وخته دی، اوو میاشتې پیدا دی. یې ماشین بې وخته نه پیدا کړی. شپخانه نشته، ډاکټر نشته، ډېر په زوب یورسه.
د غوربند اوسیدونکو نفس کول د خپل خور پاک لوي چې په کور کې د زیګون لواجه هم دا او هم ماشوم مړ شول. نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې هغه میرمنې چې د زیګون پر مهال امیدواره ښځو ته راغوښتل کیږي، دا چې کافي تجربه نه لري، هغوی په دې نه پوهیږي چې له مور او ماشوم سره څه ډول مرسته وکړي چې روغ پاتې شي.
زما خپله خور
زوی نړۍ ته راغی، درې ورځې ژوندی و بیا مړه شوه. ماشومې هم شپږ میاشتې وروسته ومړ. روغتون نشته، کلینیک نشته، مسلکي ډاکتران نشته. له همدې وجې مې ځوانه خور مړه شوه. درې نور ماشومان بې سرنوشته پاتې دي که کلینیک وای دفتن به یې وروستلې وه، درملنې به یې شوې وه. د بدخشان په ځینو کورنیو کې بیا چې کله میرمن امیدواره شي، خپل او د ماشوم ټول مسؤلیت ورلغاړي وي. د کوټې د سړې هوا د ګرمولو لپاره په خپل خاص او د حیواناتو فضله مواد برابروي. کله خو همدا کار هم د امیدواره میرمنو زیږون لګانو ستوندو سره مخ کړي.
د ولایت بدخشان خانمه کې حامله دار میشه، د دورې حاملگی خود
په بدخشان کې چې میرمن امیدوار شي، کله چې خپل پوشي چې ماشوم نړۍ تروري، دا چې هغه سیمه ډیره سړه ده، د خونې د ګرمولو لپاره د حیواناتو فضله مواد وچوي، په دوه منی پیپانو کې له وزای بل ځای ته لیږدوي، خاص او بوټي روري. کله چې د هر څه راټولوي او وچوي، تاسو خپل فکر وکړئ، د هغو ګردونه تنفس کوي، درنده وزنونه انتقالوي، دا څومره امیدواره میرمنو ته تاوان رسوي. دوی مجبور دي چې دا ټول کارونه وکړي، کنه ژمه یخ کې پاتې کیږي، په دې ډول ځان د یخنۍ له خطر څخه ساتي. پکتیکا هم یو لوغ ولایت څخه دی چې د ښځینه ډاکترانو د کمښت او دا چې صحي مرکزونه لري دي، ښځې د زیږون پر مهال خطر سره مخ کیږي. د یاد ولایت اوسیدونکی اجمل په دې اکله وایي،
معلومه خبره ده چې خزینه ډاکترانو ته نه یوازې چې مرکز کرنه یا مرکزی روغتون کې اړتیا ده، په ټولو روغتیایي مرکزونو کې چې پکتیکا کې دي لوی اړتیا لیدل کېږي. ځکه ډېری وخت موږ د دې شاهدان یو چې د خزینه ډاکترانو د نشتون له وجې مور او ماشوم د ولادت پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي. نو غوښتنه مو دا ده چې د پکتیکا ولایت د عامې روغتیا ریاست په دې برخه کې زر تر زره هم په مرکز کرنه او د پکتیکا په اړوند ټولو روغتیایي مرکزونو کې خزینه ډاکترانې پر دندو وګماري، تر څو پورې دغه لویه ستونزه چې پکتیکاوال ورسره مخ دی، د دې ستونزې نه پکتیکاوال خلاص شي.
قمر نیازی چې لشلو کلنو را په دې خوا د هلمند د ښځو له حال څخه ځان خبروي او په خبره یې تر خپل توانه مرسته ورسره کوي. وایي چې په یاد ولایت کې د امیدوارۍ پر وخت ښځې د کورنۍ لخوا هم ډېرې نارامه وي.
زموږ ډېر لرې پرتو سیمو ته د جمهوریت په وخت کې د امنیت د نشتون له کبله امکانات نه برابرېدله، او اوس چې یعنی هغه سیمو کې جنگ هم نسته، ویش خلق نسته، ځکه چې خلق ټول اوس یو داسې یو حالت کې قرار لري چې خپل د ژوند په هکله کوم تصمیم نسي نیولی، چیرې بیا خدمت کول ولسته، چې لرې پرتو سیمو ته کلینیکو ته لاړ سي او هلته خدمت وکړي. او بعضې کسان که دا فداکاري کړې ده او هلته یې په کلینیکونو کې د فعالیت کولو دپاره تللي دي، خدمت کوي خلکو ته، خلک هغه باور نه ورباندې لري چې تر څو راسي او د دغه ځای څخه د تداوي په برخه کې خپل مشکل حل کړي او خپل ښځې ورته راولي. یو خو زموږ فرهنګي او دودیز رواجونه د خراب سي چې خراب یې کړلو. همیشه میرمنې چې کله حامله سي، تر څو چې ماشوم یې پیدا کیږي، حیا وکړه، شرم وکړه، درد مه بیانوه، فریاد مه کوه. چې شیدې ګرد شزی میندې سي وي دي، دا ټول دنیا په ماشومانو چې ډک سي وي دي، دا ګرد شزو پیدا کړی دي، د اسمانه نه دی را لویدلی. دا همیشه دا ټپریا نه ور باندې ستاد مشرانو د خوا څخه، یعنی دا یو ډول خپل تهدید ده د خزو د پاره، د کورنۍ له خوا څخه، د مور د خوا څخه، د خواخې د خوا څخه، د درور د خوا څخه، د مشریور د خوا څخه، دا تهدید ور باندې کیږي چې فریاد دې مکوه، ته لمړی خزنه یې چې ماشوم راولې. دا فشارونه خو کورنۍ فشارونه دي. راځو ټولنیز فشارونو ته، چې اول خو داسې مجهز کلینیکونه موږ نه لرو په لرې پرتو سیمو کې، چې زه خپله شاید پاتې سوی یم، خپل د سترګو لیده کاته ستاسو سره بیان کوم. زموږ د ګرمسیل او د خانشین د دغه ځای مریضان چې تر څو په تر لشکرګاه پورې ورسېد، د بس روغتونه پورې په لاره کې به خپل ژوند ته لاسه ورکوله، ځکه چې لومړی کورنۍ په هغه باندې دا فشار راوړله چې زه فلاني دایه براولو، فلاني براولو، فلاني را وړی، هغه ډیره ښه پوه ښځه ده، هغه ډیره ښه با تجربه ښځه ده، دا خبرې به وي. بیا که کوم شخصي کلینیک به و هلته په هغه منطقه کې، هغه کلینیک ته چې به دوی ورغله، کلینیک چې به وضعیت د مریض ولیدل، دا ژر تر شفاخانې پورې ورسوي. بیا که دوی تر شفاخانې پورې د رسولو کوشش کوله، لارې خراب، جنگ، جګړه، خامه لارې، د امکاناتو نشتون، د موټرو د شیانو نشتون، بالاخره دا ښځه تر بستروختونه پورې ژوندۍ نه رسیدله، او که ژوندۍ و به رسیدله بستروختون کې به سا ورکړله، یا به خپل ژوندۍ له لاسه ورکول یا به ماشوم د لاسه ورکول. چې دا ناخوالې موږ ډېر ورسره مخ سوي یو، بالخصوص په دغه عرصه کې. که زه داسې په ډاګه ویلی شم چې اصلا کار رد شوی، اصلا دغه خلکو ته دغه خدمات نه دي ارزه سوي چې دا د دوی حق ده.
میرمن یزی وای د سماده چې اوس انجونو ته د زده کړې چانس کم دی. خودی جمهوریت په وخت کې هم یو شمیر کلیوالو کورنۍ خپل لونو باندې زده کړې نه کولې. که کړي وای اوس به په رسمه کې ډاکټر د دوی خپل لونې وي.
خلک هم په دې سکه کرام دي، همکاري نه کوي. خو متاسفانه په کل کې بیا هم که یو علت دا غنو چې صحیح امکانات نشته، افغانستان شاته پاتې ده په دې برخه کې. دوهم علت دا ده چې زمون خلک هیڅ کله د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه نه کړي، ځکه چې که زمون خلک د خزو ژوند ته خاصه پاملرنه کړي وای، خپل لورګانو ته د تعلیم زمينه مساعد کړي وای، د دوی خپل لورګان دوی ته خپل خدمت کوو، برته د دوی خپل ګټه و. مګر بیا هم مونږ همیشه دا کوشش کړی ده چې لاړ سو پاکستان ته، ایران ته د تداوی لپاره. په بارډر کې شپې ورځې تیرې کو، هلته د پاکستانیانو شل خبرې واورو، شل تانی او پیغورونه وزغمو، په لکونو کالدارې په ځان باندې مصرف کو. دا مو په ځان تپلې ده، دا مو په ځان منلې ده، مګر هغه چې زمونږ حق ده هغه مو هیڅکله نه ده ترلاسه کړی.
میرمن بهرام نظامی بیا وایي چې له بشري لحاظه هم هر وګړی حق لري چې په سي برخه کې بې غوري وسره ونه شي. همداسې امیدواره میرمنې هم حق لري چې د عمل په دوران کې پوره پاملرنه ورته وشي.
د بشري لحاظه باید حق د انسان ده، باید پاملرنه ورته وشي. دا دوره داسې اسانه دوره نه ده که توجه نه ورته کېږي. مور سمه نه ساتله کېږي، ماشوم په میاشت کې یو وار د مور په ګیډه کې هغه نه کنترولېږي. یقینا چې مور و ماشوم ته دواړو ته خطرونه لیدل کېږي، چې موږ شاهدان د افغانستان په لورو پرتو سیمو کې یو چې ډېرې میرمنې په دا مرحله کې د بینه تللې دي، یا یو ماشوم د بینه تللی، یا دا د بینه تللی، یا دواړه د بینه تللي دي. حتی زه د یوې داسې سنې شاهده یمه چې اول بارې ماشوم یې په ګیډه کې وه، هم ډېره لاره نه وه، په مرکز د پکتیا کې وه، په ګردیز کې. ځوانه جلکۍ بچاره هغه خپله مکمله نه میاشتې دوره هم پوره کړه، اما متاسفانه چې په وخت صحیح شفخانې ته بونه تلله، مور و ماشوم دواړه د بینه ولاړل. ماشوم ته هغو لحظې پورې چې مور نفس ورکاوه ژوندی و په ګیډه کې، کله چې مور مړه شوله چې څو یې عملیات توله، ماشوم په ګیډه کې مړ شو، او ماشوم یې د ګیډې نه مړ وایسته. نو وګوري چې څومره غټه قرباني وه، او مور و ماشوم دواړه. بیا مور څنګه تکه تکه، یقینا چې دا هیڅ پښیماني سود نه لري. زه په دې باندې ډېره متاثره کېږم، او متاثره یمه چې متاسفانه په افغانستان کې قطعا دو میرمنو ته هیڅ توجه نه کېږي، نه په مرکز کې، نه په ولایتو کې. په مرکز کې په دو خاطر زه دا خبر کوم، په اکثره ولسوالیو کې بې توجهي ده د میرمنو سره. داسې فکر کېږي چې دا یو طبیعي حالت دی، دا هیڅ شي ته ضرورت نه لري، نه خوړو ته ضرورت لري، نه استراحت ته ضرورت لري. نو دغه یې حتی د ښځې یو وظیفه یېږي، چې دا یې وظیفه ده، دا خو مشکله نه ده، دا خو باید راوړي. دا خو د الله پاک رضا په مدو کې ده چې میرمنې باید ماشومان راوړي. یقینا چې رضا په مدو کې ده، همو باید الله رضا په مدو کې ده چې تاسو سم وساتي. نو متاسفانه دا پیښې ډېرې په افغانستان کې دي، او د ما پیام د افغانستان خلکو ته دا دی که تاسو غواړئ چې یوه سالمه ټولنه ولرئ، او یوه خوشحاله کورنۍ ولرئ، پس نو میرمنو ته هم توجه وکړئ چې څو هغوی دنیا ته یو سالم اولاد راوړي، او هغه د تاسو کورنۍ او ټولنې ته د افتخار وړ ماشوم وي.
نسای ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو لغو کورنۍ څخه چې امیدواره میرمنو ته پاملرنه نکوي، غواړي چې د مور او ماشوم له ژوند سره د لوبې نکوي، د سي مایناتو امکانات ورته برابر کړي، او د زیږون پر وخت د نږدې سي مرکز ته بوزي.
بعد از ماه پنجم حاملگی اکثرا خانم هایی که مواجه به فشار بلند میشن اینا یک پوندیدگی پیدا میکنن که این پوندیدگی
دی امیدواری لپینزم میاشتی و روز تا خزی چلول فشار لری لسونه او مخی پرسیگی خو که یوازی پیه پرسیدلی بی دایو طبیعی حالت دی مشکل نلری خو که چیره مخ لسونه پرسیدلی بی سردرد ولری او سترگو تای هر چه تیاره رجی میدای هم درد که بی دا دلول فشار علایم دی پا دی وقت که دی ضرور دکتر تا ورشی کابریزی او خوندیزی ولری هم دکتر تا ورتلل او پورا ماینات کول مور او ماشوم لخطر سخه بچه ولیشی پا کور که ولادات اغا هم دی داس چا پمراست دا چی پسی برخ که مهارت نلری د مور او ماشوم د مرگ اصلی لامل دی د حمل په دوران کې د امیدوار ښځې لپاره مناسبه تغذیه ډیر زیاته مهمه ده که خواړه سم نه وي مور او ماشوم دواړه په خوارځ وکې اخته کیږي مور آرامه چاپېریال ته هم ضرورت لري باید خوشحاله وساتل شي او په میاشت کې یو ځل ډاکټر ته ورتلل حتمي خبره ده درنو دوستانو که تاسو غواړی چې په کومه مشخصه موضوع خبرونه چمتو کړو موږ ته پیغام پریږدئ د واتساپ شمیره ده 00 22 24 40 شپږ سوه یو دا به نننۍ خبرونه تر بیا ښې چاري
اساسي او بشري حقوق
سلام درنو دوستانو اساسي او بشري قانون خبرونه ته مو هر کله کوم قدر منوریدونکو دا ونه د مور پلار د مال په میراث کې د انجونو په حق باندې خبرې کوو دا چې انجونې د مور پلار په مال کې څومره د میراث حق لري ولی او په کوم مواردو کې دغه حق نقص کیږي او د چا مکلفیت ده چې انجونو ته هم د هغوی د مور پلار د مال په میراث کې حق ورکړي په دې تړه بحث لرو په بحث کې را سره د عبدالسبحان مصبا افغان حقوق پو مس پاسې په پیل کې خو تاسو ته راغلاست وایم اول خو به د میراث د حق په تړاو دوستان ته معلومات ورکړي
خډیره مهرباني میراث په لغت کې د انتقال او یا هم د ترکې په معنا ده او بیا په اصطلاح کې علم د میراث هغه علم ده چې دغه په واسطه باندې دغه کم مال چې د یو انسان نه پاتې کیږي د هغه د تقسیم د وارثینو په منځ کې د تقسیم په ارتباط باندې بحث کوي نو دا یو هغه علم ده چې د قرآن شریف په آیاتو پر اساس باندې ثابت علم ده او ټول موارد د سورت النساء ومنه تر دولسمې آیې پورې په ټوله کې په مشخصه توګه هغه کسان چې یو څوک چې مړه کیږي د هغه له مرګ نه وروسته کم مستحقین چې اوسي چې د هغه مال ورسره تقسیم شي دا ټول د قرآن شریف په واسطه باندې ثابته شوي دي
مس پاسب د مور پلار یا د والدینو په مال کې البته د نجونو د میراث د حق په تړاو په نړیوالو قوانینو کې څرغلی
په نړیواله کچه مسلمانان ټول د په میراث کې ځکه چې په قران شریف په آیاتونو باندې ثابت ده نو ټول حقوق یو رقم دي او د لورانو لپاره خو هغه حق مشخص ده نو لور مختلف حالات لري کچیرته دوه لورګان بیا معادل دی او زوی ماسبه کیږي یو کچیرته بیا یو لورګوسی هغه بیا حالت فرق کوي یعنی د قضیه حالت په ټوله کې فرق کوي خو لور په مختلفو لارو نه د میراث مستحق ده هم د میړه لخوانه هم د پلار لخوانه دوی حق دی میراث مستحق دی میراث کیدای شي ولی هو په نړیواله سطح باندې هغه څوک چې د اسلام هغه هیوادونه چې مسلمانان دي خلک یې نو هغه د میراث له دغه مواردونه برخمن دي او حتی غیر مسلمانان هم د میراث قواعد ځان ته لري خو هغه په مختلف په بل رقم باندې دي د هغوی انواع و حالت فرق کوي
په ملي قوانینو کې څنګه یا دا موضوع راغلی که څنګه
ملي قوانین خو طبعا د منګه د شرعي قوانینو نه اخیستل شوی قوانین دي منشأ یا منبع چې د اساسي قوانین د شریعت د منګه د موضوع قوانینو نه په دې اساس باندې مدني قانون په 1955 کال کې چې کله نافذ شو نو دلته د میراث احکام په 1993 ماده کې تعریف کړی دی. او هغه داسې ویلي دي چې هر هغه منقول یا غیر منقول اموال چې دی او څوک چې مړ کیږي د هغه نه چې په میراث پاتې کیږي نو هغه به د همدغه احکامو د قوانینو د احکامو پر بنسټ تقسیمیږي. او ما میراث هغه وخت رامنځته کیږي او چې یو شخص مړ شي او یا هم د قاضي د حکم پر بنسټ باندې مړ شي، ځکه څوک یې ورک کیږي نو هغه حالت ګونګ وشي نو بیا هغه قاضي مړ ګڼي. نو په دې اساس باندې بیا د نجونو لپاره هم موارد مشخصه دي، هغه کم احکام چې شریعت ورته ورکړي دي هغه د نجونو لپاره هم دي، د ښځینهوو لپاره هېڅ تفاوت د نارینه او د ښځې د میراث د حق په ارتباط باندې نشته.
مس باسب، ولې او په کومو مواردو کې د نجونو د میراث حق البته نقص کیږي؟
دا حق خو د دې لپاره چې مال پورې تړلی حق ده، نو مال طبعا خوږ وشي معمولا له دغه حق نه هغه لورګانې چې ودونه یې کړي وشي هغه محرومیږي. او یو دلیل دا ده چې خلک مال خوږ ده او نه غواړي ورونه چې پلار مړ شي هغه ورونه بیا خپلو خویندو ته حق ورکړي. او بل خوانه دا په فرهنګي لحاظه باندې د یو غلط دود د افغانستان په سطحه باندې، ځکه چې که لور حق غواړي بیا هغه حق پلار ورور نه ورکوي ورته. یو عمده مورد همدا ده، د دې تر څنګ ناپوهي ده طبعا د قوانینو نه او فرهنګي موارد هم شته دي. نو عمده موارد همدغه دي چې نجونې د خپل د میراث له حق نه محرومیږي، ولو که واده یې نه مې کړی هم هغه حق چې شریعت او قوانین ورته ورکړی هغه نه مستفیده نه کیږي د همدغو شرایطو پر بنسټ باندې.
په افغانستان کې البته یا د افغانستان غونډې په وروسته پاتې ټولنو کې د نجونو د میراث حق تاسو څنګه ارزوئ؟
ښه، په خواشنۍ سره باید وویل شي چې دې لپاره چې افغاني ټولنه یوه سنتي ټولنه ده او مردسالاره ټولنه ده، ښځې او نجونې له مختلفو اساسي حقوقو نه په شمول د حق د میراث ته یا محدودیتونه ورته وضع شوي دي او یا هم محرومیت رامنځته شوی ده. نو د افغانستان اکثرا بیا په لرې پرتو سیمو کې خواشنۍ سره باید وویل شي چې له دې حق نه نجونې او ښځې هغه رقم چې لازمه ده نه مستفیده کیږي، نه یعنی یوازې حق د میراث نه ده بلکې د مهر حق هم یو اساسي حق ده چې له هغې نه هم محرومه دي. او دغه میراث چې نجونې هم د پلار له مال نه وړي او هم یې د میړه له مال نه وړي، په دې دواړو کې اکثرو مواردو کې محرومه دي. او دا علت دا ده چې قانون حاکمه نه ده، بېسوادي حاکمه ده، په زمین کې فرهنګ همدغه شی ده، دا ذهنیت همداسې عیار شوی ده چې بس نارینه دې حاکمه اوسي. حتی ښځینه هم د دې لپاره چې یو خو ناپوهه دي خپل حق نه، او د دې تر څنګه د دې لپاره چې شخړه رامنځته نه شي، روابط خراب نه شي، معمولا د دغه حق نه د خپل تیریږي. یعنی ډېر محدوده نجونې دي او ښځې دي چې له دې حق نه په هغه رقم سره چې قانون ورته ورکړی ده مستفیده کیږي. دا په داسې حال کې ده که چېرته دوی محاکمو ته مراجعه وکړي نو محاکم بیا د قانون پر بنسټ حکم کوي او هېڅ کومه ستونزه نشته ده.
د چا مکلفیت ده تر څو د نجونو د میراث حق نقص نشي؟
مکلفیت خو دلته په عملي لحاظ باندې کله چې پلار وفاتیږي طبعا ورونه په دې کې مکلفیت لري چې مخکې له دې چې هغه خویندې چې حتی نه هم غواړي چې دې حق نه مستفیده شي، دوی دې په خپله دا ورته زمینه درته مساعده کوي. بیا خو د حق غوښتنه په خپله یو مکلفیت ده چې یعنی یو ضرورت ده چې باید دغه نجونې د خپل د حق نه غوښتنه وکړي. نو قاضي بیا د دې مکلفیت لري چې که چېرته به بحث د میراث د قضیې محکمې ته راځي نو هغه پرته له دې چې کومه دعوه وشي ورباندې هغه قضیه حل و فصل کړي. او د ټولنې د نظام حاکم مکلفیت ده چې د دې حق په ترویج کې کار وکړي، ځکه هیڅ نوع شرعي او قانوني مانع د دې لپاره نشته ده پرته له دې چې فرهنګي او دودیز موانع دي او غلطه تفسیرونه او غلطه تعبیرونه د ټولنې نه دي
چې خلک معمولا نارینه یا ورونه په کورنۍ کې د امتیاز ورته ورکړی ده چې خپل خور له دغه اساسي او شرعي حق نه محرومه کړي.
کوربدان مس باسب په پای کې ستاسې نظر غواړو د موضوع په تړه.
دا یو ډېره مهمه موضوع ده، د نجونو د میراث مسله، او دا چې ولې دوی محرومه دي یا بیا هم یا په خپل نجلۍ نه غواړي او یا یې ورونه ورته نه ورکوي یا دا ټولنه داسې یو فضا حاکمه شوي چې نه ورکوي، دا پخپله یوه ستونزه ده چې دا ستونزه د پوهاوی په واسطه باندې او دا د دغو مواردو پر اساس چې نجونې باید جرأت وکړي د خپل د حقوقو د غوښتنې لپاره، په لومړي قدم کې د کلو په سطحه باندې کمې شوراګانې چې دي، مشران چې دي، له دوی نه غوښتنه وکړي که چېرته ورونه نه ورکوي، چې داسې ستونزې په ملي کچه په د کلو په کچه باندې حل شي. خو که احیانا نه حلیږي نو دوی د مراجعه وکړي قوانینو ته، محاکمو ته، د قوانینو پر بنسټ د خپل حق نه مستفیده شي، ځکه نسلونه له دغه حق نه محرومیږي او دا ظلم ده د نجونو په حق کې. او په دې کې دولت هم لازمه ده چې عامه پوهاوی زیات کړي، د قانون حاکمیت په دې کې ډیر قوي کړي او تر څو له دې حق نه مستفیده شي. دا یو تریخ حقیقت ده زموږ په ټولنه کې چې نجونې د دغه حق نه محرومه دي، د اندغه ناوړه دودونو او ناوړه برداشتونو تعبیرونو پر اساس او د نارینه او د حاکمیت. او د دې تر څنګه طبعا میراث خو په مال کې ده، نو مال خو خوږ ده، مادی موضوع ده، په اسانه باندې څوک نه ورکوي چې څوک چاته مال ورکوي. او دا یوه مهمه موضوع ده، په دې کې لازمه ده چې ټول لاس په کار شي تر څو دا مسله عامه شي. مننه.
ډیره مننه مس باسب. اترن اوریدونکو، تاسو د عبدالسبحان مسبا افغان حقوق پو خبرې د نجونو د میراث حق په تړه واوریدي. دا وته دی ونی د اساسي او بشري حقوقو خبرونه چې تاسو مو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې تاسو بوزور کزری او تاسو ټول په لاس پرو الله ممل شهدا بریالي اوسئ.
پام کا ویسا چال ور نکړی پتو کو پیسو شامی